و بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو او ری قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو په دیو سات خبرونه کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خبريږي چې فريد سيالې وړاندې کوي. خو لمړی خبرونه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوه پر روانه غونډه کې د خپل حکومت د مانادار غډون غوښتنه کړې. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې امیر خان متقید څرګندونه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له ځنګړي استازي توماس نیکلاسن سره په پرونی کتنه کې کړي. ښاغلی نیکلاسن په خپل د دلیدنې په اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی د دوه دریمه غونډه د رواني میلادي میاشتې په دیرشمه جوړه شي او دوه ورځې دوام وکړي. په پام کې د افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین تازه کمپاین سبا پیل شي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ پر خپل ایکس پانل لیکلي چې دا کمپاین به په ټولو ولایتونو کې عملي شي، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د خوست او دوبۍ ترمنځ د کامیر خصوصي هوایي شرکت د مستقیم الوتنو د پیل خبر ورکوي. د وزارت پر خپل ایکس پانل لیکلي چې دا دوه اړخیزې الوتنې نن د خوست له نړیوال هوایي ډګره پیل شوې او په اونۍ کې به دوه ځلې د یکشنبه او پنجشنبه په ورځو له کابل څخه خوست او له خوست څخه دوبۍ ته ترسره کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته یو نږدې مقام تایید کړی چې د هیواد د امریکا د ولسمشر جو بایدن د هغې طرحې چوکاټ منلی دی چې په غزه کې د جګړې سمدستي پای ته رسیدل غواړي. خو دې چارواکي دا یادونه هم کړې چې د بایدن پلان نیمګړی دی او ډیر کار ته اړتیا لري. او د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې په جنوب کې د بلګورد ولی وایي د دې ځای د یوې ولسوالۍ مرستیال ایګور نیچیپورینکو په یوه چاودنه کې وژل شوی او درې نور چارواکي برسیرن شوبل شوي. ولی نن پر خپل ټلګرام پانه په یو بیان کې ویل دا چاودنه په کوروچانسکي سیمه کې شوې خو نور جزئیات نه دي ورکړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې مو ز فريده سيال د قادر جلالوفه او قاپي کار د تخنیکی چارو په سم بلخت قربانه یو. د بيپلو ډاکټرانو سازمان MSF د افغانستان پادری ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. یاد سازمان د دوشنبه په ورځ د می میاشتې په شلمنیټه په یو راپور کې ویلي وو چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوو زیږول شوو ماشومانو په منځ کې د یادې ناروغۍ زیاتوالی لیدل شوی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دغه میاشتو کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د شری د ناروغۍ د 5000 روپۍ خو درملنه هم شوې ده چې له ډلې د مزار شریف په سیمه ایز روغتون کې 2200 ماشومان درملنه تر سره شوې ده. په هرات کې 1300 ډیر شو، په هلمند ولایت کې بیا د 1400 ماشومان درملنه شوې. د بيپلو ډاکټرانو سازمان ویلي چې د نوو زیږول شو ماشومانو د بدن ځواک د شری په وړاندې لږ دی، ځکه دوی د نهو میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه دی اخیستي. د بيپلو ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته واکسین وشي. په دې اړه چې د دغه سازمان پروژې همغږي کوونکي سپارښتنې کړې، شپږ میاشتې هغه ویلي چې شپږ میاشتنی ماشومان باید واکسین شي او هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې دي هغوی دې هم په دغې لړۍ کې ور شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي چې د هوا په ګرمېدو سره یې ماشومان په شری ناروغۍ باندې اخته شوي دي. خو دا چې سرخکان یا شری څه ډول ناروغي ده، څنګه کولای شو مخه یې ونیسو او ساسي ماشومان په دغه ناروغي اخته شوي دي کنه، نن په پروګرام کې په همدی موضوعاتو خبرې کوو. په پروګرام کې سره ملمانه هم شته دا چې ډاکټر سیوان که تاسو چیرته پوښتنه لرې ساسي پوښتنې به ځواب کی او له دې سره به ساسي اړیکې هم راخلو. تاسو ته به زه د ټلیفون شمیرې وایم 00 24 15 او 00 24 24 شپږ. تاسو موږ د واتس اپ شمیرې دي او همدارنګه په دې ټلیفون باندې هم کولای شئ د شمیرو ته زنګ ووهئ. خو که چیرته تاسو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي کولای شئ یو لنډ زنګ ووهئ، پته مو پاتې شئ. له دې ځای بیرته به زموږ همکاران تاسو سره په اړیکه کې شي. خبرونه کې را سره ډاکټر صاحبان هر یو د ماشومان متخصص ډاکټر غلام حیدر رفیقی او ډاکټر نعمت الله ابراهیمی دی چې ډاکټر صاحب رفیقی له امریکا نه راسره او سال دی او ډاکټر صاحب ابراهیمی بل کابل نه راوخلو. ډاکټر صاحب رفیقی تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په پیل کې که د شری د ناروغي په اړه باندې وست شری یا سرخکان څه ډول ناروغي ده؟ بله ډاکټر صاحب،
او ستاسو همکاران او ټول اوریدونکي، بلخصوص په افغانستان کې هغه میندې اولادونه او میندې او پلرونه چې اولادونه یې په تکلیف کې دي، هغوی جوړ وي او دې پروګرام ته آماده وي. زه دوام ورکوم د شیری په رابطه. نو لکه ستاسو په مقدمه کې چې ویل شو، شیری یو ساري ناروغي ده چې د عامل یا سبب یو ویروس دی، یعنی هغه میکروب چې د ویروس په نامه یادیږي، چې دا ډېر زر سرایت کوي په هوا کې تر یو وخته پاتې کېدای شي، او زیاتره د دې مریضي یا د دې ویروس انتقال د ماشوم د مستقیم تماس یا د خولې افرازات یا د پزې افرازات یا د سترګو افرازات چې یو بل ته ورسیږي، او یا دا چې دغه افرازات یا دغه مواد چې کوم سامان الاتو لګېدلي وي د هغې باندې بل ماشوم لاس وهي، نو دې ته انتقالیږي. د دې د انتقال لپاره خاصې برابر زمینی شته دي، لکه ډېر بیروبار په کوم کورنۍ کې چې ډېر ماشومان وي یا ډېر خلک په یو تنګ ځای کې اوسیږي، هلته د دې د انتقال لپاره طبعاً تماسونه ډېرېږي. کله چې تماسونه ډېر شو، د ویروس د انتقال زمینه برابرېږي. په کومو کورنو کې چې تنګ وي، تاریک وي، آزاد هوا نه لري، لمر ورته نه راځي، دا ویروس تر ډېرې مودې پاتې کېږي، او ډېره مودې لپاره د نورو ماشومانو د مرستیا سبب کېدلی شي. د دې ویروس خاصیت دا دی چې کله چې د یو ماشوم، خصوصاً هغه ماشوم چې د دې د طبي مقاومت کم وي، په هغې ډېر زر تاثیر کوي. موږ تاسو ته پته ده چې د ماشومانو مقاومت همیشه ټیټ دی، او خصوصاً چې نوي واکسین شوي، هغه چې په سوی تغذی یا په خوارځواکۍ اخته وي او یا نورو امراضو باندې اخته وي، د دوی مقاومت د وجود ډېر ټیټ وي، نو دا ویروس چې کله وجود ته ننوځي دوی په مرض اخته کوي. د مرض د اخته کېدو څو مرحلې لري چې د طب ډاکټران دا په څلورو مرحلو ویشي، چې لومړۍ مرحله کې چې دا د میکروب داخلېدل دي چې وجود ته داخل شي، په دې کې داسې کوم خاص علائم نه لیدل کېږي، همدا مشکل دی چې دا خطرناک دی، ځکه موږ نه پوهیږو چې دې ماشوم په وجود کې دا ویروس شته، او دا باعث د دې کېږي چې موږ یې محدود نه کړو نورو ماشومانو سره د تماس کې کېږي او د انتقال سبب کېږي. نو دا مرحله معمولا داسې بې اسانه وي، د لسو ورځو په شاوخوا کې دوام کوي. بله مرحله چې بیا د ریزش مرحله ده، چې ماشوم ته یا کوچنی ته د پزې بهېدل، د سترګو سروالی او بهېدل، او لږ لږ ټوخی پیدا کېږي، معمولا دوه درې ورځې دوام کوي، او د دې نه بیا وروسته مرض سرایت کوي، او مرض پخیږي او وجود کې تبرز کوي او ښکاره کېږي. چې دغه مرحلې ته موږ د مرض مرحله ویو، چې ماشوم ټوخی زیاتیږي، تنفس کې مشکلات راځي، شدید او لوړه تبه پیدا کوي چې معمولا نه ټیټیږي دا تبه، او دا تقریبا د دریو څلور ورځو په شاوخوا کې دوام کوي. ماشوم ورو ورو په خوله کې داسې یو سپین ټیکی پیدا کوي په اوله مرحله کې، بیا وروسته د غوږونو شاته په څټ کې او په اولو، او ورو ورو بخارونه پیدا کېږي، دا بخارونه ښکته ځي. د دې بخارونو علامه دا ده چې سره سره وي، او کله چې داسې فشار پټاړل شي سپینېږي. نو ورو ورو چې دا ټول وجود ته ولاړه، بیا وروسته همداسې له پاس نه څنګه چې شروع شوي و د سپکمېدو راځي چې دا آخري مرحلې ته د ښه کېدو مرحله وي، یعنې څلورمه مرحله ده چې لومړی د غوږونو د څټنو د ولنو ورو ورو دا ورکیږي، البته تبه ورسره ورکیږي، د ټوخی چېرته بل کوم اختلاط ته نه تللی سي نه بغلې نه نیولی ټوخی کمیږي او ماشوم اشتیا هم پیدا کوي. د دې مرض خرابي چې ده هغه ډېر دا ده چې کله چې ماشوم پې اخته شو نو دا د سر نه نیولې تر خپو پورې ټول ځای نه نیسي، یعنې اول که ووایو چې مغز نیسي د مغز علایم پیدا کوي، مریض همیشه ګنګس وي او خوبولی، که چېرته سترګې ونیو سترګې سری چخنې کوي او سوخت کوي، که پوزه ونیسي پرنجې کوي اوبه تی پوهېږي، خولم نیسي همداسې چې ښکته ځي ششونه نیسي چې ټوخی پیدا کوي، زړه هم نیسي چې د زړه حرکات زیاتوي، نو خلاصه کولمو ته او جګر ته او داسې ټولو ته ځي. کله کله هم د دغه اوس که کولمې ونیولې ماشوم ته اسهال پیدا کېږي، که ګردې ونیولې ماشوم ته د ګردې تکلیف پیدا کېږي، همداسې نور نو دغه خطرناک شی دی چې ټول وجود نیسي. ډېر چې مهمه ده شدیده تبه پیدا کوي او بېاشتهایي پیدا کوي، یعنې ماشوم شی نه خوري. دلته ډېر خطر دی چې میندې او پلرونه باید متوجه شي. د یوې خوا ماشوم اشتها نه لري، د بلې خوا نه ضرورت زیات دی، ځکه تبه چې ده د وجود انرژي کموي. او بل متاسفانه که یو ته اشاره وکړو، د افغانستان په اکثرو خواوو کې یا په خلکو کې داسې یو رواج دی چې حتی ځینې وخت کله به ډاکټران ورته ویل چې هېڅ شی مه ورکوه او پرهیز ورکه، دا پرهیزونه ورکوي د یوې خوا د ماشوم ضرورت زیات دی، د بلې خوا نه اشتیا کمه ده، د بلې خوا نه مور او پلار شی نه ورکوي. نو دا چې مونږ وویل چې تقریبا که دا ټولې ورځې یا څلور مرحلې شروع کړو، شل نه تر دېرش ورځ دوام کوي، که یو کوژین ته شل دېرش ورځې مونږ پرهیز ورکړو او ماشوم اشتهام نه لري خوریم نه ضرورت یې زیاتې په خوارځواکۍ او سوی ته ځي اخته کېږي.
او ډاکټر صاحب، دغه ډول ناروغي شرعي ناروغي چې ده په افغانستان کې، هغه څه چې ظاهرن دي او موږ ور باندې پوهېږو چې دا سرایت کوي او چانه بل چاته، څنګه هغه څوک هغه ماشوم چې ور باندې اخته دی هغه ساتلی شو تر څو نور ماشومانو ته شرعي ونه رسیږي؟
نو دا لکه مخکې چې موږ وویل چې شیر چې وجود ته داخل شو په اولو څو ورځو کې مونږ نه پوهېږو، نو هغه ماشومان چې په یوه کور کې وي او دغه کور کې دا ماشوم ټوخی او پرنجې کوي، دا به ډېره مشکله وي چې د دې مخنیوی وکړو. خو د دې مخنیوی مخکې له دې چې مرض راشي مونږ کولی شو، فرض مثال هغه چې د ماشوم پاکوالی، د ماشوم واکسین کول، د ماشوم ښه خوراک ورکول، ښه تغذیه چې ماشوم تندرست او قوي وي، دا باعث دی کی چې مخنیوی وکړو. مګر کله چې ماشوم اخته شو، حتی مشکل ده چې کله ته وژغورو، ولې وړاندې کلي چې دي هغوی کېدلی شي سړی وژغوروي، مګر په دې کلي کې چې ماشومان یې په عین کور کې، په عین کوڅه کې، په عین مکتب کې او په عین مسجد کې دوی تګ راتګ کوي، هلته به دا آسان نه وي. په استثنا د هغې چې دا ماشومان واکسین شوي وي، نو کوم ماشومان چې واکسین شوي وي یا نه مریضان کېږي، او که مریضان شي مریضي ډېره ضعیفه وي، یعنې سخته نه وي. بل هغه ماشومان چې ښه صحت لري، ښه تندرسته وي، هغوی پې نه اخته کې، که اخته شي ډېر نه خرابوي. او بل هغه ماشومان چې موږ یې پاک وساتو، مثلا که چېرته په کور کې یو ماشوم اخته وي او دا بل لاسونه او مخ او پوزه او دا پاک مینځو په صابون سره زر زر ورته غسل وکړو، شاید هغه ونه نیسي. یعنې مګر دا امکان کمزور دی چې دلته جلوګیری وشي.
ډاکټر صاحب، یو بله خبره چې البته ما ډیره اوریدلې ده په افغانستان کې او حتی په دغه خپل شاوخوا او ګاونډ کې مې اوریدلې ده چې حتماً باید یو ماشوم کاغه عمرم ډیری یو وخت سره په دې شری باید اخته شي، یعنی ضرور ده چې یو څوک په ماشوم ته کې حتماً په شری باندې اخته شي. او سره په څنګ کې د تداوی په برخه کې کې وایو ځینې سنتي کارونه په افغانستان کې کې لکه دود ورته کوي، یا وایي چې م پرېږ دی یو بیگانه غواوري رګیونه وحیدا سی او څوی دغه اصلاحات یا دومره لري ساتلی ضرور دی؟
نه بالکل، دا شاید ډیر ضعیف یا قدیوی په ډیرو کمو منطقو کې وي، ځکه په افغانستان کې تاسو ویم چې ټولو خواو ته تللم یوازې نه شي چې ډیر معمول دی، هغه وایي چې په کور کې غوړی مصرفوي او تاسو هم مخری یو مور او نور ماشومان تم غوړ نور کې او خوراک نور کې او دې ماشوم ته نور کې، دا ډیر معمول ده. او کله کله ځینې خلک ځینې سختونه او تعویزونه کوي چې د تعویز مونږ مخالف نه یو، مګر سختونه د شیان دي چې هغه په یو چټل کاغذ یو چې لیکل شوی هغه ورته په اوبو کې چې ورکوي، دا زما پاکده چې زما پاکده نه چې د طب طبابت د نگانه او د دین او د شریعت د نگانه دا لازم شی نه دی، مګر برعکس مونږ باید د دې ښه تدابیر ونیسو. ستاسو لومړی سوال د چې شو وخی
په دې اړه باندې چې حتما یو ماشوم باید په ماشوم کې
ډیر ډیر سوال دی؟ نه بالکل د سن دا، اگر چې په دې باید ټول پوه شو چې یو ماشوم دوباره پې نه راځي، یعنی دایم لپاره دا تخلاص دی، الا هغه ماشوم چې په داسې یو مرض اخته وي چې د دې مقاومت وجود ټیټ کړي، لکه په سوی تغذیې شدیده سوی تغذیې تېره کړي او یا د ایډس په مرض اخته شي، نو دوی بېته بیا کېدلی شي چې شیرې ونیسي، غیر له هغې نه چا چې شیرې تېر کړه بیا نه نیول کېږي. مګر دا بالقطعا صحیح نه ده چې په شیرې دې اخته چې څوک په شیرې اخته نه شي نه لویږي، دا درسته نه ده. شیرې د ډېر خطر لري او موږ د دې لپاره ډېره ساده طریقه لرو، تاسو په دې وپوهیږئ، په دې به بیا بیا هم خبرې وکړو. د شیرې واکسین چې تقریبا اتیا کاله یا شاوخوا کېږي چې راوتي دي او ډېر کامیاب دي، او خصوصا په افغانستان کې زه تاسو ته ویلی شم چې ډېر موافق دي. دوه دوزه لري چې په نهه میاشتنۍ کې او بلې په اتلس میاشتنۍ کې تطبیقیږي، او دا د ماشومان د دغه مرض نه ساتي، نو ضرور نه ده چې موږ یې په مرض اخته کړو چې هغه بیا آینده کې مریض نه شي.
ډاکټر صاحب، موږ دلته زیاتره د ماشومانو په اړه باندې خبرې وکړې، هغه چې عمرونه یې لوړ دي، مشران هم په شری باندې اخته کېږي که نه یوازې د مرض باندې ماشومان اخته کېږي؟
نو په داسې ټولنو کې لکه افغانستان کې چې ډېر محدودې وي، اول پکې واکسین نه دی شوی، دویم پکې داسې رفت آمد ډېر نه چې دغه کلي ته یا د دوی شاوخوا ته د شیری مرض راغلی وي، نو هغه کېدای شي چې هر وخت د شیری میکروب یا ویروس دوی ته راغی، دا په مرض اخته شي. موږ په افغانستان کې لیدلی دي چې تر اوولسو کلنو اتلسو کلنو پورې کسان اتا چې د پوهنتون محصلین وو شیر نیول دي، ځکه هغوی قبلا د شیری د ویروس سره هم تماس کې نه وو، واکسین هم نه و کړي، نو کله چې بیا تماس کې شو بیا یې نیسي. خو معمولا دا مرض تر پنځه کلن نه دی، ځکه موږ تاسو پوهیږو چې پنځه کلن نه وروسته ماشوم ټولنې ته داخلیږي او مکتب ته هم ځي، مسجد ته هم ځي، نورو ماشومانو سره تماس کې، نو که واکسین نه وي شوی کېدای شي شیرې ونځ. او لکه تاسو چې مقدمه کې ویلی چې شیرې متاسفانه په افغانستان کې ډېر زیات دی، زه یو ټکی تاسو ته وایم چې زه د واکسین د پروګرامونو چې د درې نوي کال نه چې ما پرې شروع کړی، یا د دوهویم کال د دیارلس او دوهویم کال نه دونه موافق پروګرام دی چې شیرې یو وخت کې نه که درته ویم د تېر دور د طالبانو کې د شیرې تعداد په ټول افغانستان کې 3000 نه وو، او اوس په یو کلي کې 2000 او یو نیم زره، او په یو ولایت کې تنه کېږي. علت یې دا چې واکسین خراب شوی دی، واکسین خلکو ته نه رسیدلی.
ډاکټر صاحب تاسو ته بیا هم بیرته راوګرځو او ریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکې را سره ونیسئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم 00 3 1 4 5 0 او 00 3 1 4 5 0 دا زموږ د سټډیو شمیرې دي. کولای شئ د شمیرو ته زنګ ووهئ که چېرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، لنډ زنګ ووهئ. له دې ځایه زموږ همکاران بیرته له تاسو سره تماس نیسي. اوس را سره اوریدونکی شته، ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. نو مو راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې. فکر کوم چې اړیکه یې پرې شوه. زموږ همکاران به هڅه وکړي چې دوی بیرته راوخلي. موږ سره د خبرونې بل ډاکټر هم وصل شوی دی، ډاکټر نعمت الله ابراهیمی. ابراهیمی صاحب تاسو هم پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلي. ابراهیمی صاحب، مخکې ډاکټر صاحب رفیقي په دې اشاره واچول او روښانه کړ د موضوع چې د شری لپاره واکسین ضرور دی. په افغانستان کې اوس مهال تاسو چلته یاستئ د ماشومانو لپاره، او په کومه سیمه کې چې تاسو خپله دواخانه لري، شفاخانې ته ځئ، تداوی کوي، څومره کسان درته راځي چې د هغوی میندو ماشومانو ته واکسین نوي کړي، یا بله داسې څه ستونزه رامنځته شوي چې هغوی نوي توانېدلي دغه واکسین خپل ماشومانو ته واخلي، او څومره لاسرسی واکسینو ته ستونزمن ده؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ته د پروګرام مور ملمنو ته هم په خپلوار سره سلام. د ټولو مریضانو د روغتیا په هیله تاسو چې څنګه په نو کړه چې واکسینو د موضوع په حق له نن سبا چې دا د واکسینونو پروګرام ان څه چې تر کومه حدا په روزانه ژوند کې په شفخانه کې کار کوي یا په کلینیکونو کې لاسرسی ورته ډیر هر روغتیایی مرکز او شفاخانه کې د واکسینو یا خپل واکسیناتور یو جدا بخش او څنګه لري چې په هغه کې نه یوازې د شری واکسین نه، بلکې ټول دی، حتی د هپاتایټس بی ساده اصطلاح چې وته تور جوړوي، نو یا مو یې د مخه واکسینونه چې تر 15 کلن یا د نه پورته عمر لپاره کېږي ټول اویلیبل دي او موجود دي. شته خو متاسفانه دلته اکثره خلک چې عامه پوهاوی یو څه کم به د واکسینو په اړه، او ورسره یو میندې چې د واکسینو د اهمیت او په هغه باندې ندي پوه شوي څومره دوی د ناروغۍ په مخنیوی کې یعنی هغه رول لري. یعنی په ساده اصطلاح کې چې عامه پوهاوی د واکسینو په اړه متاسفانه کم خلک سره،
یعنی په ټوله کې په شفاخانو کې کلینیکونو کې واکسینو نشته، خو خلک دلچسپی نه لري چې راشي. دا مو په هوی سربېره بلم داسې څه علت شته چې میندې پلرونه زړه نه ښه کوي ماشومان ته واکسینو کې؟
نو اکثره داسې دي، دا موضوع تر یو حد ته پورې مربوط کیږي. د مثال په توګه د یو ماشوم د واکسینو هغه کوم ټایم ټیبل یا موقعات هغه پوره وي، خو چون یو ماشوم یا وادي زکام یا ریزش په ساده ناروغي ولري، دوی داسې یو عقیده موجوده ده که چېرته دغه ماشوم ته اوسې واکسین تطبیق شي دا نور نقصانونه، نور مشکلات جوړوي، نور جانبي عوارض رامنځته تر مالي دوی دغه یو وادي زکام ریزش په وخت کې هم ماشوم ته واکسین نه تطبیقوي. دا پروسه هم داسې ده د واکسینو جدول یا د خراب شي فاملي ترتیب باندې ورو ورو بل اخر داسې یو حته ورسیږي چې هغه کوم واکسین چې په کوم عمر کې کوم لپاره پکار یې هغه وخت تیر شي، کله چې وخت شو هغه نور سبا د واکسینو کول چې هغه مربوطه ناروغي چې لپاره تطبیق کیږي هغه ماشوم ونیسي، نو بیا که واکسینو کې هم کوم خاص ګټه او ګټه بیا نه لري.
ابراهیمی صاحب، دغه ستونزه بیا د ډاکټرانو لخوا ده که د ماینده پلارونو لخوا ده؟ ځکه کله کله داسې کیږي چې هغه ماشوم ناروغ وي او خو د واکسین وخت کله چې ډاکټر ته ویسي هغه ورته واکسین نه تطبیقي، یعنی دا ستونزه د ډاکټرانو لخوا ده؟
نه، د ډاکټرانو لخوا نه ده. ډاکټر مون خو بار بار زه خو چون خلک دغه بخش د اطفالو کې زه تخصص کار کوم، نو بار بار دغه بدون دې چې هغه ما سره یو څوک مشوره وکړي چې روزانه خپل رو هم هغه ته هم دا توصیه کوو که چېرته یو ناروغ تبه ولري یا زکام ریزش ولري، سینه بغل ولري، حالتونو کې چې دی واکسین هیڅ کوم ستونزه نه جوړوي،
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب ابراهیمی، تاسو ته بیرته راګرځم. دا ډاکټر صاحب غږی اوس قطع وصل شو، په دې خره کې زبې خبره تاسو ته بیا ځلې تکرار کوم. ډاکټر صاحب خبره دا و چې کچېری ماشوم ناروغ وي، ریزش ولري، زکام ولري، تبه ولري، په دې حالت کې کولای شي تاسو ورته که د واکسین وخت پوره وي واکسین وکړي. په دې اړه به نور هم له ډاکټر صاحبانو وپوښتو. اوریدونکي هم را سره دي، دوی به هم را واخلونه مراته واخلي. لکم زه ماړی کنیولې مهرباني
خور تاسو ډاکټرانو صاحبانو ته نبی ولا زبلای دا واخلې غزنی خبرې کوم.
غزنی ستړی مشه زبلای صاحب، مهرباني څه پوښتنه کولري؟
ډېر مننه کوم ډاکټر صاحبانو، سره مې پوښتنې دوه درې دي. البته دا چې تاسو په واکسین خبره کوله دا پوښتنه دا اوس راته پیدا شوه. ډاکټر صاحب محترمه، که چیرې داسې ویل کېږي، یعنی څنګه که هغه د واکسین دورې بشپړې شي، کومې دورې چې ورته ټاکل شوې دي، بیا هیڅ هغه ماشوم په شیرې نسي اخته کېدلی چې پیستدي راچټېږي. دوهم، که چیرې یو یعنی په عامه اصطلاح په کلو بندو کې ویل کېږي، وایي کله چې یو ماشوم په شیرې اخته یي، هغه باید پر بدن ګرمکې یا دانې ولري، تر څنګ یې تبه یي. آیا نور عوامل هم شته له دغو ماسي واسي هغه پکې هغه په شیرې اخته ده؟ او بل، که یو څوک په شیرې یو ماشوم مبتلا یي، څه باید وخوري تر نه باید وخوري؟ مننه.
کور ودان ژوندۍ اوس زبلای صاحب چاړي کې د نیولې وه له غزنی نه. استاد دریو پښتون ته به ډاکټر صاحبانو که څه هم یو برخه ځواب کړي، د خو بیا به هم تاسو ته ځواب درکړي. که بل اوریدونکی هم راسره ده، نوم راته واخلئ. مهرباني، نوم واخلئ. لکم زما اړیکه نیولې. ډاکټر صاحب سلامونه وایم،
محمد نایب اختیار یم له شندن
نه. شندن نستړی مشي، مهرباني که څه پښتنه لري له ډاکټر صاحبانو.
بعد خورکی دا می ویل چې دا تاسو را دوم د مشت سیمه کې د شپې د خوا کار نه کوي، پرلند څه په ورځ د خوا ورېدل کې چې د شپې د خوا کار نه کوي. نو پښتنه می دا و د ډاکټر صاحب ته خني چې په کم موسم کې دا سرخه کان ډیر معنی خلک باخته کېدلای شي. دا به می پښتنه
مننه کور ودان حتمن ساسي پښتنه بل ډاکټر صاحب نه و پښتو کور مودان اوریدون کوچی اړیکی مونی ولې وی ډاکټر صاحب رفیقی کتا سي تر شما پایل بدم دی موسم نه وکړو چې په کم موسم کې ډیر کوچنیان په دغه شری ناروغي باندې اخته کیږي.
د شیر د پاره د سرلی لومړنې ورځې یا د ژمي اخرنې ورځې ډیر دي. خو اوس دا ویروس دغه کتابي دغه ډیر نه تعقیبوي، ځکه شیرج په محیط کې وي اته په اوړ کې. دا اوس خو هوا په افغانستان کې ډیره ښه ده. مخکې تاسو مو ویلې او د ایم ایس اف د راپور د روی واقعه شته، ځکه چې کله دا نور عوامل منځته راشي، شیر ویروس زموږ په محیط کې شته، ماشومان تراکم ولري، لکه اوس د دې سیلابونو د وجې یا د نورو طبیعي پیښو له وجې دا داخلي مهاجرتونه شروع کیږي. دوی په کمپونو کې اوسیږي خلک، یا یو کور ته د اوږدې مودې لپاره بل کور راځي او دوی سره اوسیږي. نو دغه خطسه د موسم تقریبا بدل کړی دی، خو معمولا د پسرلي په شروع کې وي دا ډېر وي، یا د ژمي په جریان کې چې هوا سړه وي، ځکه زیاتر په ژمي یا د پسرلي په آخرو کې چې هوا سړه وي د وجود مقاومت هم ټیټ وي، نو دا ویروس ډېر حمله کوي.
او زموږ د دې بل ورور پوښتنه چې له غزنی نه زنګ وهلی او د زابلي صاحب پوښتنې دا وایي چې د واکسین په اړه باندې کله چې وخت پوره شي او پای ته ورسیږي، ماشوم په هغه وخت کې واکسین نشي، په دې سره معافیت په بدن کې د دغه ویروس په وړاندې له منځه ځي او بلکې څه حل لاره ورته شي؟ لکه ماشوم واکسین نشو، وخت یې هم تیر شو، د دې امکانات بیا ډیر دي چې دغه مرض ور باندې حمله وکړي؟ کم دا شری په نظر کې ونیسو.
کلک د دې په اخلاص لږ مخکې ولاړ شم، کومه مور چې سالم مور وي یا یې شیرې تیر کړي یا واکسین شوي ماشوم یې تقریبا تر نه میاشتو پورې دا په شیرې نه اخته کیږي، ځکه دا د وجود مقاومت چې دی د معافیت یا انټي باډي د مور نه د کوچني ته راځي، یعنی نی نیسي. هغه وخت کې نیسي چې په کورنۍ کې یا په محیط کې ډیر زیات ماشومان اخته وي او د دې ماشوم سره له میکروبونه ډیر زیات په تماس کې شي، نو کې دې شي چې ویني سي خو دغه هم ډیر ضعیف او کم وي. اوس پر راشو واکسین ته، دا وجه ده چې موږ ویو چې واکسین دې د نهو میاشتو وروسته وشي، ځکه وجود کې مدافعوي سیستم کې دلته دغه شته، دفاع شته د ویروس په مقابل کې، او د نهو میاشتنۍ نه وروسته که موږ واکسین ورکړو د دې طبیعي انټي باډي کمیږي او نوې انټي باډي خاخلی. په ځینو واقعاتو کې لکه یونیسف چې تقاضا کوي چې د شپږو میاشتو نه واکسین شي، دا په هغه وخت کې موږ د شپږو میاشتو نه کوو چې کلي کې یا منډیخه کې شیرېرې راغلی یا خلک د کمپونو په شکل اوسېږي، دغه واقعات کې د شپږو میاشتو نه شروع کوو. نو بېرته به راشو چې کله چې ماشوم د نهو میاشتو شو او واکسین شو، د دې وجود کې انټي باډي جوړیږي. موږ په 14 میاشت کې دا بیا واکسین کوو چې دا دوباره وجود را بیدار شي او د انټي باډي جوړه کړي. کوم ماشومان چې شپږو میاشتو نه یا د دې نه مخکې واکسین شوي وي، دوی باید تکرار بیا واکسین شي، دغه د نهو میاشتنۍ او د 14 میاشتنۍ، چې دغه انټي باډي پوره تامین شي. کله چې ماشوم واکسین شو او خصوصا دا دوه دورې پوره کړي، د دوی په وجود کې انټي باډي کافي اندازه جوړیږي، دا په مرض نه اخته کیږي. ډیر استثنایی یا ډیر کم ماشومان اخته کیدی شي، چې بیا هم زه وایم چې هغه صورت کې اخته کیږي چې شاوخوا یې مرض ډیر زیات وي، مګر دا مرض دونه زیات د تشویش وړ نه وي او ډیر خفیف وي. د ورور کا سوال دی چې موږ څنګه وکړو چې منطقه کې شیرې ورکو. موږ که چیرته په یو کلی کې سل ماشومان وي او دا سل واړه واکسین شي، نو زه مطمئن یم چې په دغه کلی کې به شیرې نه راځي. مګر که چیرته په سلو کې 10 او 15 واکسین شي او دا نور بیا په شیرې اخته شي، نو په خپله شیرې پیرا راتلونکی دی. نور سوالونو ته زه دوام ورکم او جواب ته وکنه تاسو.
مهرباني تاسو که څه وړاندې په دې خبرې وکړي چې علیم د دې مرض څه دی، هغه څلور دورې تاسو په تفصیل تشریح کړئ، خو زبلی صاحب ته کې یو ځل بیا وایي مفصل.
دغه بیا هم ښه سوال دی، ځکه زیاتره اگر چې زه تاسو ته ویم چې دا شیرې داسې یو مرض دی چې میندو تشخیص کړی ډاکټر ته راځي، ډیر آسان، ځکه ډیر معمول دی او ډیر شته. ځینې ملکونو کې اوس که په امریکا کې یو شیرې راشي، شاید د اطفالو ډاکټر پیس پوینی، ځکه دوی نه دي لیدلي. نو ما مخکې ویل چې دا بخار راځي د غوږونو او د څټ نه او ولته او بالاخره تنې ته او خېټې ته او لاندې ورنن ته او بیا ورکیږي په همدې طریقه دا بخار پر راځي. مګر دا بخار حتمی نه دی چې ډېر په ټولو ماشومانو داس په یو اندازه راشي، ځکه ما مخکې ویل هغه چا چې مقاومت یې ښه دی، صحت یې ښه دی، یا واکسین شوي دي یا یې مور واکسین شوي وي، دې ته دا ضرور نه چې دانې پار زیرې شي او ډېرې وي، هغې ته کم کمې بخار پیدا کیږي. او بیا کله چې ښه کیږي، دا یو شی چې ما نه مخکې هېر شو، کله چې بخار بېرته ځي آخر کې بیا داسې لږ پوستکي موستکي کوي، خصوصا هغه ماشومانو کې چې مور یې نه مینځي. دا یو بد دغه چې دی چې اشاره ورته وکړو، عادت چې دی کله چې څوک په شیرې اخته شو بیا مخ نه مینځي، ځان ورته نه مینځي، او دا ډېر خطرناک دی. بیا په دې وایو چې کله چې مخکې لدی چې مرض اخته شي، لاسونه او مخې باید په صابون وینځل شي. د هر ماشوم، البته د روغ ماشوم، خصوصا په کوم کور کې چې مریضي ډېره وي، دا ډېر ضروري ده چې په ورځ کې درې وارې حد اقل مخ او لاس د دې په صابون وینځو. ورځ کې یو وار ورته غسل ورکړو، پاک، چې د دې په وجود کې میکروبونه نه وي چې کله مرض پرې راشي چې دا نور امراض. ځکه موږ مخکې ویلي چې د شیرې خپله دونه خطرناک نه دی، مګر شیرې خطرناک په هغه وخت کې دی چې د نور اختلاطات پیدا کړي. مثلا سترګې کې چرګ پیدا شي، میکروب پیدا شي. غوږ کې ډېر خطرناک دی چې داخلي غوږ میکروب پیدا کیږي، چې هغه بیا میکروبونه زموږ په وجود کې شته. وجود چې د شیر نه راټیټ شو، مقاومت یې ټیټ شو، هغه میکروبونه راژوندي کیږي. په شوش کې سینه بغل پیدا کړي، په زړه کې آتا تکلیف پیدا کړي، همداسې په کولمو کې د اسهال او پیچش پیدا کیږي. نو په دې وجه ده چې موږ باید ماشومان پاک ساتو. او د دې ورور سوال کوم داسې د خوراک پاک لویلی، ما مخکې مو ویل که ښه خوراک ورکړه شي، مایاتې پوره شي، دا د خطر نساتی. زه دې تاکید کوم چې په هر وخت کې چې ماشومان ته په نورمال وخت کې مو ډېر ضرورت دی، خو خصوصا که تبه ولري یا کوم مریضي باندې اخته یې، مایات اوبه چې هر شی چې وي، که مور په شدو وخت وي د مور شته زر ضرور خشیا ته، د مور ډېر شدې او شوروا او مستې شلومبې وخوري چې شودې لا زیات شي چې ماشوم اوبه تکمیل کړي، او که لوی ماشوم وي نو په کور کې هم دا کوم خواړه چې دي، شوروا ده، شودې دي، مستې دي، البته هر شی چې ورکوو پاک باید وي، او خوراک کوم ماشوم ته چې کوم خوراک مونږ ورکړی دی هغه ورته ورکړو، بس په خپله د دې ټول خطراتو مخنیوی مونږ کولی شو.
ډېره زیاته مننه کورودان ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راګرځم اوریدونکي راسره دې دوی برا واخلو، بیا به ډاکټر صاحب ابراهیمی ته ورشو. نو مور ته واخلئ له کوم ځای ماړي کې نیولې ده. مهرباني ستاسو اړیکه واصل ده.
السلام علیکم پریدو خورکی، سلام علیکم خالد دادا درې ټول محترم اوردن توازه از لا د تلم به هلمن ولایت خورجانی.
اتل صاحب هلمن نستړی مشي، په خیر راغلی. په هلمن کې خو کمی ورستی چړل شوې دي، حالت ډیر ماشومان په شریخت کې ساسي پښتنه مشخصا ډاکټر صاحبان نڅه ده.
مننه خدا تعالی قدر وکړ دوار ډاکټر صاحبان تم سلامونه وایم خورجانی په هلمن ولایت کې ولا د شری واکسینا دغه شری خورجانی ډیر مثال خبرې ذات د ماشومان اکثر خصي دي چې مالې بری د خورجانی خو خبره ده چې بلته دا واکسینان هم مثال خورجانی راځي د اکثر ماشومان د واکسینان کړی، خو هغه وروسته هم مثال خبرې د ماشومان څخه چې ولې د واکسین وروسته، یعنی د واکسین دورې پر اساس وي خورجانی ولا د دې ته ټکر اخته منو چې دا د شری ډاکټر صاحبان سره ما پوښتنه ده د خورجانی چې ایا دا واکسین مثال د خبرې د شې دي چې دا شری بته د کوښنې ولې تاثیرات کم مثال تاثیرات باندې کې کدا سي پرمخ نه نيسي، او بل د شې دي خورجانی یو شری دي یو د تمر په عام اصطلاح کسواک و توای دا اکثر انسانان د غو توای خورجانی د ماشمان پر جلد باندې یو رقم ګرمه کړه پوهه کې خورجانی دغه مثال د غوس ډیر زیات سیوی دا کسواک مډو توای نه پوهرن چې په تبابي د الیاس د ترانس سایبان سو توای مډو ته کسواک و توای خورجانی دغه ماریان هم د زیات سیوی په یمن ولادت کې
دا د ګرمه په وجه باندې بدن سور سور کیږي همدا یادوي
و خورجان دغه ګرم کې بغیر پوهه کې ځو ان شاء الله ډاکټر صاحبان د خورجان د پوستکی یعنی د جلد په دغه باندې یو مشخصه پوښتنه ځینې کوم خورجان کړه پوستکی ډاکټرانی
دوی د ماشومان متخصصان دي خو تاسو پوښتنه وکړي چې دوی غوښتل جواب بدرکی
مننه خدای دې قدر وکړي پر دې خورکی زما د باندې ماشومان دي د جلد د پوستکی په مرزي تقریبا د 7 کال کې چې دا مشري لور مده نو دا هغه کال کې چې بل په پسی زمې د خورجان د شپږو کالو دی دا پوستکی په مرزي اخته دي پر دې پوستکی باندې خورجان یو رقم د وبول د کی تړه کرا پوت کیږي انداز هم د وینو د کی تړه کرا پوت کیږي بیا هغه تناته چې وچی خورجان هغه ځای کې ډیر غټ تپسي ابل داسې در جلانې خورجان در پوستکی لاندې میده میده د خشخاش وزن باندې مقداري داسې کوشنکی ګرمه کې هم را پوت سوی دي او د ماشومان خورجان چې کله بازی کوي مثال ساتيري کوي چې ما ځکه چې ضربه وخري په دامن کې باندې یا څوک نیو مو شي خورجان د پوستکی اندازه چې باندې پروت به د پوستکی ځنی واوري نو ما د ډاکټر صاحبان صدا پوښتنه ده چې مثال مدل ته په هلمند ولایت کې د اندازې زیاتې دوايي په کړی د خپل بخن دوا ما چې کوم نتیجه نه ده ورکړي چې دا څه د ډاکټر صاحبان ما ته د تداوی لا راوړي
اته څه په بخنه سره کله چې ماشومان ډاکټر ته وړي درته څه وایي چې دوی ته څه ورکا څه ور باندې وخوره دوا درکې نه درکې
خدای دې دلته په حیات کې ما به اندازې ذاته دوايي باندې کړې دي یو ډاکټر ما ته دانه دی ویلې نه دا مرزي نه تشخص کړي چې دا مرزي د څه واجه څخه د علاج لري نه لري دا غسه دوايي راکې خورجان یو ډاکټر ته چې ورسمه دوايي راکې هغه ما شمه نه دوايي وخري نو څه وسره شبیا بل ډاکټر ته ورسمه هغه بل نقصان دي دروسه دا چې دغه ما ته نه د ښځو خورجان نه ته دوايي لري ما ته ډاکټر نه درا شو چې دا مرزي یا مثال علاج لري چې نه لري نو ډاکټر صاحبانو سمې دا پوښتنه ده چې دا ما شمه دا مشري لور خو زاد دا تو کال د خورجان یعنی چې ما زم ما مولي ضربه وخري دا پوستکه د سره لکه دا غشي باندې واري د سي خوري نه سي خوروبه سي خورجاني
مننه کورودان اتل صاحب حتمن ساسي پختنی به ډاکټر صاحبانو مخې ته کې دو بل اوریدون کيم را سره د دوی بم را وخلو نو مور ته وخلې لکم زماري کني والي
السلام علیکم از تو خیم در بل ولایت شاجول ول سوالیس استاذ سره تاسی او مل منو او فول یو ردون کو تنی کی له احترامات وړاندې کوم مننه
لا تاسو ته خو څه پوښتنه دی اورو
مننه سره خوشتیا مې داسې ناروغه ده سدا کله کله مهلیکا او خطرناک هم تمامیږي. نو زه په خپل په دې کښنی باندې سری تکه کړی یم خو الحمدلله روح دې خلاص شوم دې پوخ شوم او شنه غالي نه یم تکه کړی لکه اس خو اوس هم نه یم پوخ تر اوسه پورې. نو انشاءالله تاثیر یې نه دغه باندې کړی. نور داسې دغه د کویو مرضونه هم وو پخوا بې مفته په دالیچ کې زما په لیچ کې اوس هم یو پرهار شته یو ستندې را ولګوله پخوا زما د ایماج په یاد کېږي دا دغه کې اوس هم پراسته ستندې را ولګوله. نو نه یې خبره چې دا د واکسین دپاره وه دا مرض د څه دپاره و خو هلکه مفت داسې نه پوهېدو. او له محترم ډاکتر صاحب څخه مې دا پوښتنه داسې مثلا دا مرضونه اکثر د وخت پر کوچنیانو باندې تاثیر کوي په وړکتوب کې سړی پکې کوي ولې پر لویانو باندې کار نه لري یعنی نه پرنازلیږي دا مرض؟ او اکثر د وختو دا په ژمي کې په سړه هوا کې نو کله چې په دې سري باندې یا په دې سرخکان باندې دا زموږ کوچنیان اخته شي نو موږ دوی ګرم وساتو او کالی ورباندې اچوو خوله کوي او کیسه خلاص یې نو دا پوښتنې دي زه د خو منم
ډېر زیاته مننه کور ودان ته خصایب او بل اوریدونکو هم راخلو بیا ابراهیم صاحب ته ورشو. نو مراته واخلې لکم زما اړیکه نیولې مهربانې نوم دی واخلې لکم زید اړیکه نیولې
فریدی خوري سلامونه مې قبول کړه. سلامونه تاسو تاسو مېلمانو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قاری محمد ایوب پښتون مې جواب ځان
مننه مهربانې او بخیم ما په پایل کې غوونه پیژند قاری صاحب پښتنه موور
او دا خو چې سړی ارسونه ستنجلې کېږي هغه هم تغیر خوري پروا نه کوي.
نه نه چې هغه سلام مو ډېر لنډ و ځکه ماونه پېژنده.
او خوري کې ډېر څه موضوع مو ټاکلې یو خو موږ د ستاسو ډاکټر ستاسو د راډیو څخه ډاکټر صاحبان سه او جان مننه او تشکر کوو چې موږ د پډیر موضوعاتو کې هغه راکې واقعا نه ده دا د دې مهرباني او شفقت د رسنیو ډاکټر صاحبانو خبره ده چې یو دا د شری مرز د لکاتل سر چویل یو په دا ګرمۍ کې پر دغه کوچنیانو باندې الا پر لویانو باندې دا میده میده تڼا کې د ګرمۍ کې راپورته کیږي. بعض خلک شاګاین لري دام په شری کې سادي زه فکر کوم دا به شری نه. او بل خبره دا ده چې دغه شری په ځواني کې هم سړی نشي. ما د کوچنوالي چې د شری نیو کې هم لیدلې دي او بیا مې په ځواني کې د ځوانانو د لویانو خلکو د شری نیول هم لیدلې دي. دا داینه دي چې تنها کوچنۍ نشي بلکې لویان هم نشي. نو د ډاکټر څخه مې یو دوه پوښتنې دي. اول خو به چې دا واکسینان براله که د پولیو و که دا نور و دا نور و دلته یو نوه سوی تبلیغات موږ د ګاونډیانو دخوا کېدله پر موږ بیا تاثیر کوي چې دا واکسینونه مه کوئ دا آرام دي او دا ځای دي. الحمدلله وټول خلک د واکسین په مؤثریت باندې وپوهېدله وټول خلک واکسین کوي واکسین ته تسلیم دي. او د ډاکټر صاحب مې دوه پوښتنې دي. دغه د شری نیول کچیرې پخوا چې به دا شری یو څوک ونیوئ دا سپینسر به عرق ورکوي خوله بیې ورکول پر لپوټوی بیې د ډبرو عرق بیې ورکوي یا بیې دا کورنۍ دوایې ورکولې یا بیې د تبرک دپاره سپلنۍ دو دوال سپلنۍ خو ته به زه پرېږده. هغه خو جلا خبره ده چې ږغ باندې ونه شي ودرون ږغ باندې ونه شي دا د خلکو دغه و دغه د شری په وخت کې دغه عرق ورکول یا پر لپوټول دغه د شری په مؤثریت کې څومره تاثیر راوړي یعنې په جوړېدو کې
ډېره زیاته مننه کور ودان قاری صاحب پښتون و چې دا زموږ دایمي اوریدونکی دی. ما یې سلام سمونه اورېده ځکه مې ورته غږونه پېژنده چې تاسو خفه شوي نه یاستئ. ابراهیم صاحب تاسې ته به راشو زموږ اوریدونکو ځینې پوښتنې وکړي. اول به د همدې قاری صاحب پوښتنې نه پیل وکړو چې کوم څوک چې په شری اخته وي هغوی ګرم ساتل یا خوله ورباندې کول ځکه چې عموما تبې په دې وخت کې خلک نیسي او دا ډیر شوی دی چې هغه ته وایي چې تخواله وکړي ورسره خکېږي دا څومره تاثیر لري په خکېدو کې؟
زه خو به په دې اکله دومره وایم یوازې د شری په ناروغۍ کې نه بلکې ټول هغه ناروغۍ چې تبجنې وي یا په ساده اصطلاح ټول هغه ناروغۍ چې د تبې د منځ ته راتللو سبب ګرځي په دې کې اثر مهم رول دا چې هر وخت چې یو ناروغ تبه نیسي د تبې کنټرول ډیر مهم ده ځکه لوړه درجه تبه په ماشوم باندې راتلک نقصانات لري. خپل نور نقصانونه دماغي تخریبات دی په زړه باندې د کار زیاتېدل ورسره د اکسیجن ضرورت ډېرېدل دا ټول حالت دی چې هر انسان باندې لوړه درجه ته برازي دا ټول مشکلات ورسره موجود وي نو کله چې ناروغ د شری په بدون د شری نه تبه په ناروغ باندې راځي په دې حالت کې ناروغ باید مبټ نه کړو ځکه چې د وجود حراره درجه او د حرارت د درجه نور لوړېدل نور مشکلات ځان سره زیږوي په دغه وخت کې د ناروغ تبه
بله ډاکټر صاحب
آپا ساده اصطلاح لمده ټوټې لمده ټوکرونه په ماشوم باندې کوي تر څو موږ دوی تبه کنټرول کړو او په وخت کې تبه کمونکي درمل باید ورسره استعمال کړو.
د غساسي خبره لګي قط وصل شوي یعنی په ټوله کې دغه ډول خوله کول چې دا پټو دا سم نه ده.
نه دا سم نه ده ځکه په زیاتې درې حتی دا سوالات پر سی کې شو وجود هغه به نور نشي تحمل کولای نو نه تحمل په وخت کې بیا اصلي خلکو پیږي په ماشوم باندې د دماغي تخریبات او لوجنه یا په دماغ چې دا کم لوړه درجه ته تاثیر کوي په ماشوم باندې جټکا یا په حمله یا په ساده اصطلاح د لاسونو د پښو کګېدل یا اختلاج راځي نو په ټول هغه ناروغي چې تبر په هغه کې د تبې د کنټرول ټول په خاطر باندې ناروغ یو نه یوازې دا چې موږ باید بلکې لامده ټوکرونه او د طبي کمول کې درمل باید استعمال کړو.
د دغه ټوکرونو سربېره کچرته ماشوم وي کلوي وي د طبي کمول او کنټرول لپاره کدوی حمام وکړي یخې اوبه په ځان واچوي د حل لار ده.
بلې دا ټول هغه حالات چې د وجود حرارت درجه راکته کوي دا د لامده ټوکرونو استعمال وي یا د لاسونو په خو پلاسو خو باندې یا په مخ باندې په سر باندې دوبو شول وي دا ټول هغه حالات چې د وجود حرارت درجه راکموي.
مننه تاسو به سره ګرځم ډاکټر صاحب رفیقی که تاسو د اتل صاحب پوښتنه جواب کړی دوی ویلی وو چې چیرته کوم کسانو ته چې واکسین وشي او دغه وخت ور باندې تیر شي لکه اوس اتلس میاشتنی یا نه میاشتنی ماشوم ته واکسین وشي خو دا چې لږ غټ شي بیا د شيري یا بل ډول کوم واکسین چې ورته شي ویل دي امکان شته چې دغه ناروغي باندې اخته شي یا کنه بدن کې دغه مرض پر ضد باندې معافیت پیدا شو.
نو مخکې ویل که سم سره زه کوی شویم هر څوک چې واکسین شو دا د مرض نخلاص دی پاره واخ بیا ته کیږي چې د مقاومت ضعیف شي او یا په محیط کې میکروب ډیر زیات شي غیر لاغې نه پناخته کیږي که چېرته موږ واکسین کو که چېرته واکسین شوی نه یې د اتلسو میاشتو نه تیر شوی اگر چې د افغانستان پروګرام نه واکسینې په نورو ملکونو کې لکه اوس په امریکا کې حتی لویانو ته هم واکسین ورکوي چې چاته قبلی سابقې د واکسین نه وکړي نو هدف دا دی چې ماشوم چې واکسین شوی وي بیا ضرورت نشته او که نه وي واکسین شوی احتمال د دې شته چې بیا یې ونیسي.
او ډاکټر صاحب دا تل څه پوښتنه دا هم وه چې د شیرین علاوه چې سرې سرې ګرمکۍ په بدن راخیږي د اوړي په موسم کې د ګرمۍ په وجه باندې ځینې خلک هغه سرې سرې ګرمکۍ ور باندې راخیږي بیا ډیر خارښت کوي زین خلک وی غلطی چې دا اوس شیرې د کنه دی په دې برخه کې څه توصیه لري ورته؟
دا تاسو به سوال وکړو ماته په ذهن کې راکړه چې زه د دې نور امراض نمونه هم واخلم چې هغه شیرې ته ورته دي. اول شته ګرمیدانی یا ګرمکی چې دی انګلیسي کې ورته هیټ را شوې چې دا په ګرم منځ کو کې لکه په افغانستان کې ډیر دی یو د کابل نه بغیر او بامیان نه نور شاید په ټولو مناطق کې وي چې دا د حرارت په ذریعه پیدا کیږي او رښتیا کله خارخم کې او خارخ هغه وخت کې چې ماشوم پوستکی ښه منزل شوی نه پاک نه هغه لږ فرق لري هغه د سرواله ډیر نه لري او که د فشار پټولو په هغې نه سپینېږي د شیرې داسې نه دي. دا کوڅې کې چې وروسته ویل کوڅوک څوک ورته وایي څوک په ته کوڅې کوي د هغه هم بخار لري خو هغه بخار فرق لري په یو ځای کې چرک کړی په بل ځای کې پوستکی تتلی او دانی نسبتا غټی وی بل کله چې زین هم شومان دوا خوري دا غې سرم بخار پیدا کوي هغه مغه دوا چې قطر شو ور سره ور کی خو تبه ور سره نه ریزه شو ور سره نه ټوخې نه په شاوخوا کې شیر نه نو پیژندل کی او مور پیږي چې دې ته مې دا دوا چې ور پر دا پوستکی پیدا کو زین وای چې ډاکټر ته راوړي وای چې شیر پیدا کړی حال دا چې دا دوا سره حساسیت وي بل یو بل مریضی د مخملک یا اسکارلیټ فرت یا غم دس کیږي بخمل غوندې بخمل ټوټه لکه په وجود چې سر بخمل غوړولی چې هغه تبه لري البته خو دا نور لایم لکه د سترګو پیدنه او پوز پیدنه او ټوخی او دا ورسر نه وي او هغه په کور کلي کې نور د مخملک یا اسکارلیټ فر پیدا شوی نو دا ډیره ښه خبره ده چې په اوړي کې تبن ګرمه کې په اوړي کې وی ټوخی صاحب ویل او موږ باید دې ته متوجه شو قاري صاحب هم وویل چې دا خبره باید خلق غلط نه کی چې شیری فکر وکړي او مخکې چې تاسو خبره وکړه د ګرم ساتل دا د ډاکټر صاحب ډیر فوق العاده جواب ورکړه که ماشوم ساړه کېږي موږ یې تود وساتو مګر چې تبه لري او شیری په خاطر او موږ یې ګرم ساتو نو د ماشوم دماغ او ګردو ته او نور وجود ته ډېر تاوان لري نو زه بیا هم ګستاخي کوم د ډاکټر صاحب خبره تکراروم چې دا ډېر اشد ضروري دی چې موږ باید ډېر کوټه ګرمه نه کړو او د کوټې هوا ته ترګۍ روشنی نه پرېږدي حال دا چې د شیری میکروب چې دی په آزاده هوا کې ډېر زر د منځ ځي او کلمر ورسره ډېر زر د منځ ځي.
ډاکټر صاحب دا تل سی بیا بوله پوښتنه بلز ماغه ګلری اندا تل سی بوله پوښتنه د ماشومانو په اړه باندې وا چې یو یا تکلن وبل شپ کلن وو او ویل چې دوی په بدن باندې یو ډول او بلنی دانی دي چې کله پکې ویني وی کله پکې وبوي او پوستکی چې هر څه سره تماس کوي ډېر زر بدن نه لري کیږي په دې اړه باندې څه توسعه ورته کولای شي د څه ډول ناروغي دغه ول شي هر څومره ډاکټران ته تللې مراجعه کړي ماشومان نه دي خښوي
زه یو څه تاسو ته ویم او دا ورور ته کاری سی بو کاتل سی بو کاتل سی بو دا د جلدی او د پوستکي ناروغي د سدي چې خپل ونه ویني مشکل ده او به کچا په لګه دوام والی لکه منګه د توابت کې بخور ته ویل چې کاګل شي وي کنه ځینې کریمونی په والی به هم مشکل ده خو معمولا په اطفالو کې مشخص ناروغي دي چې د پوستکي د سدانه پیدا کوي چې اول د سپلای غونډی کیږي او به چوي چې هغه لکه دا یوې دا چیچکا وي چیچک چې موږ ته ویو دغه دی یا چکن پاک ورته وی او ځینې حساسیتونه دي ځینې ناروغۍ شته چې که د ماشوم وجود کې مقاومت ټیټ وي او ځینې میکروبونو سره مواجه کیږي نو زما فکر به دای چې دی هلته کوم جلدی ډاکټر سره مشوره وکړي او بیا غوی لازم هدایت ورکی نو ډاکټر صاحب ابراهیم چون ځوان ډاکټر دی او وسم پریکټس کوي نو کاغذ کې څه ویل غواړي میرو
مدنه کور ودان نو ور بشو ابراهیم صاحب مدنه ابراهیم صاحب کته سي په دې برخه کې اتل صاحب ته څلار خونې لري میرا باندې وکي ا
مخه چې متخصص مشوره او تا په ما په نظر باندې دیشي او په لاده خو مشوره او نظر د ټول غناروغي چې کله دی او ناروغ په واز مونږ ته وای خو کله چې د نږدې نه وکتل شي عملاً باغی کې تفاوت موجود وي نو ما مشوره د متخصص د اید سره هم دغه ده که دا ناروغ شي ته د نږدې نه یا د پوستکي د متخصص سره مشوره وکړي چې
ابراهیمی صاحب توخی صاحب یو پوښتنه درلوده ویلې چې په دغې شری باندې لویانه مخته کیږي په کوم شرایطو کې په څه ډول وضعیت کې د ماشومانو سربیره لویان په دغې شری اخته کیږي پوښتنه مې دا و چې زموږ اوریدونکو پوښتنه کړې وه چې لویان هم په دغې مرض اخته کیږي په شری ناروغۍ باندې اخته کیږي یعنی کله چې لوی کس په دغه مرز باندې اخته کیږي او مشر کس په دې مرز باندې اخته کیږي دغه په بدن کې داسې څه کم بودی وي چې هغه ور باندې اخته کیږي او کله چې اخته شي هغه څه حل لري کولای شي لکه ماشومان غونډه غینم باید ساتنه وشي کنه بل څه حل لري مرتشته
بالکل تقریبا دغه څه ده امنګ چې اصلا وایو دغه د شری د ناروغي مستقیدل اصلا د یو وایرسي ناروغي ده او وقایه خو که چیرته داسې لویان چې هغوی واکسین هغوی ته نوي تطبیق شوي یا که تطبیق شوي وي په هغه دوز چې په کار ده په هغه اندازه نه وي یا واکسین په هغه شرایطو کې چې لازم دي نه وي ساتل شوي او ورته طبعا دا مؤثر نه دي نو کله چې واکسین مؤثر نه وي نو داسې یو لوی تاس چې هغه ته یا واکسین تطبیق شوي نه وي یا په کوچنیوالي کې تېره کړي نه وي یا دوزونه چې د واکسین لازم دي هغه ته نوي تطبیق شوي نو طبعا لویان هم په دې ناروغۍ اخته کیږي خو په لویانو کې چې دا ډېر خطر کیږي دغه ناروغۍ دا اکثره بیا په حامله میندو کې ډېر خطرناک واقع کیږي ځکه په هغوی یوې خوا د حاملګۍ ستونزې او مشکلات موجودیت تر څنګ په د حاملګۍ په دوران کې د وجود معافیت یا دفاعي سیستم چون ضعیف وي نو په میندو کې د ډېرو خطرناکو حالتونو د رامنځته حتی د جنین د سیق او ورسره یو تعداد نورو زیاتو مشکلاتو د رامنځته سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب ابراهیم کدام راته وایي شری په ټوله کې کاغه ډېر وي که لږ وي دا وژونکی مرض ده؟
بله دا هم د وجود دفاعي سیستم پورې فرق کوي نو څومره چې د وجود دفاعي سیستم یا د وجود مقاومت په ساده اصطلاح چې وایو مقاومت یا د وجود ساتنی ځواک چې دا د مرضونو په مقابل کې انسان ساتي دا څومره قوي وي په هماغه اندازه د ناروغۍ خطر کم ده په کومه اندازه چې دا د وجود معافیت یا د وجود دفاعي سیستم وي تبا ناروغي ډیر مشکلات درامزده کیدلو سبب ګرځي لکه څنګه چې مخه ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه ډیر خې دا موضوع واضح کړه بل شره یا دا وایرس وژن کې نه ده لکه نور هغه مشکلات ته چې زمينه سازي کوي یا ورته زمينه مساعده ای هغه حالات چې دي ورناک تمامېږي مثلا په شری کې د سینې بغل مستراتل سینې بغل ډیر خطرناک واقع د ماشومان او د لویانو ژوند تهدیدوي او سره یو تعداد نور مشکلات د ځیګر د التهاب او سره ساري سالات تر څنګ د انسان په وجود کې چې یو محراق د تبرکلوز موجود وي په فعال شکل هغه ته زمینه مساعده وي چې هغه فعال شکل ته واړي خو ټول دغه ناروغي دي چې حتی د انسان د ژوند د تهدید سبب ګرځي.
ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر نعمت الله ابراهیمی د ماشومان متخصص. ډاکټر صاحب رفیقی تاسو ته براشو که تاسو راته وایست هغه کورنۍ چې ماشومان پکې یا د ماشومان تعداد پکې په ټوله کې ډیر وي او د دوی د خوراک او هغه اقتصاد چې باید دوی ولري په کافي اندازه خواړه نشي ترلاسه کولی خو په شاوخوا کې دغه ډول وایروسونه نه یوازې شری بلکې له دینه علاوه نور ډیر داسې مرضونه دي چې د دې احتمال شته چې دا کورنۍ ور باندې اخته شي. دغه ډول کورنۍ ته څه لارښوونه کوي؟
اصلا خو مونږ ویل چې خوراک او خواړه چې موجود وي یعنی دا مونږ نه ویو چې څو غریب دی او د توسعه او چې تاسو ډېر لږ خواړه کوم شی چې شته مثلا سوکړک شته نو ډوډۍ شته یا نور چې ترکاری شته په کور کې ماشوم پرېږدي چار شی چې موجود دی هغه وخوري په کور کې داسې نه شي چې مونږ یې محدود کړو. مخکې توخي صاحب دا سوال مو کوي چې ځینې کورنیو کې ګرم خواړه ورکوي. اصلا زه چې دا اوس د عمر ته رسېدلی یم زه تر اوسه پوه نه شوم چې ګرم خواړه کوم به ګرم وي کوم به یخ وي مګر ځینې کلو کې خلک مثلا شیدو ته ګرم وي مستو ته یخ وي حال دا چې دواړه یو منبع لري نو که هغه یا غوښې ته زمونږ په محیط کې چې زه په کنړ کې لوی شوی یم زه چې کوچنی وم شیر چې په چاته پیدا شو وایي ګرم شی نه ورکه ګرم بچ شي و هغه یې ورته پخه کوری که غوښه چرګ ورته لال کوری که ګرم خواړه چې وی ورکړه د ماشوم مقاومت به ښه زرخ کېده بیا چې بیا کله دانې او بخار وویسته بیا به ورته ویل اوس یخ خواړه ورکړه چې دا شیر یې د ډډ نه راوځي هغه به ماسته وریجې بیا ورکولې دا څومره خو رواج دی چې داسې وشي. ماستا وریجې یا ګوګرا داسې شیان به ورته ورکړل، ماشوم به تقویه شو. نو په کور غریبو خلکو دپاره هم چې هغه څه شی چې موجود دی هغه ورته ورکړي. وسه کېږي دغه وخت کې لږ زیات کومک کړي، مګر کوشش بل ور سره څنګ کې ده چې پاکوالی د هر څه چې کېږي لاس او مخ او په پاکو اوبو او په صابون سره ومینځي.
ډېر زیاته مننه کورودان ډاکټر صاحب له تاسې، د ماشومانو متخصص ډاکټر غلام حیدر رفیقی او ډاکټر نعمت الله ابراهیمی. د تاسو دواړو دوی کور ودان وی ژوندی اوسئ چې وخت مو راکړو پروګرام ته راغلی را سره ګډون مو کړو. هغه اوریدونکو چې اړیکې نیولې وي په دې هیله چې ټولې پوښتنې ځواب شوي او دوی وکولای شي په خپل محیط کې د شری د ناروغۍ د ودې مخنیوي وکړي شي او خپل ماشومان او لویان له دغې ډول ناروغۍ وساتي. له تاسې مننه، تر بل پروګرام ښه چاره.